Bien. زه سفیولا ستانگزایم ده سید قادر جلالوف په تخنیکی هم کاری ده پروگرام وړاندې کوم. وړاندې په دغه پروگرام کې اوری چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اختر په ورځو کې به هم قرنطین په جدي توګه باندې رعایت شي او له خلکو غواړي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او چیرته دې نه ځي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی. 233 تنه افغانان پرون له نوی ډیلی څخه کابل ته انتقال شول. په هرات کې سیمه ییز چارواکي وایي په شینډن ولسوالۍ کې د طالبانو د قمندانانو په شمول تر لسو زیات وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. او د امریکا سنا جرګې د دغه هیواد د ملي استخباراتو د ادارې مشرتابه ته جان راتکلیف تایید کړ. پوره خبرونه. 233 تنه افغانان پرون له نوی ډیلی څخه کابل ته انتقال شول. دا خبره په نوی ډیلی کې د افغانستان شارژ دفیر طاهر قادری تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه چې د افغانانو د انتقال دا بهیر به دوام ولري.
مو یک پرواز دیگه از پونه
یو الوتنه له پونه څخه لرو شاوخوا 250 زموږ ماسلان به هیواد ته انتقال کړي. بل الوتنه د می په درويشتمه له نوی ډیلی څخه کابل ته کیږي. په هغه الوتنه کې به هم زموږ ډیر هیوادوال لری او نګدی ایالتونو شي ډیلی ته دراتلو زمينه مو ورته برابر کړي هیواد ته واستول شي. د ښاغلی قادری په وینا تر اوسه پورې شاوخوا 1500 افغانان له هندستان څخه کابل ته لیږدول شوی. ورسره له هغه چې هندي چارواکو د مارچ په میاشت کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په اقداماتو په لړ کې الوتنې بند کړي، هغه افغانان چې هند ته په سفر تللي وو همالته ایسار پاتې شول. زیات شمیر افغانان هندوستان ته د درملنې لپاره سفر کوي. په هرات کې سیمه ییز چارواکي وایي په شینډن ولسوالۍ کې د طالبانو د قمندانانو په شمول تر لسو زیات وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد په دې اړه پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
در عملیات مشترک نیروهای امنیتی
ځواکونو په ګډو عملیاتو کې چې د پنځمې په ورځ د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې ترسره شول، شاوخوا 14 طالبان چې د دې ډلې قمندانان هم پکې شامل دي وژل شوي دي.
چند قمندان محلی این گروه کشته شدند.
خغلی فرهاد زیاته کړه په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو زیاته اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي او مرکزونه ویجاړ شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د ننګرهار د چپلیار ولسوالۍ ولسوال محمد صدیق دولتزی او زوی پرون پنځشنبه په یو ځانمرګي برید کې ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل دولتزی د خپل کار له دفتره کور ته روانو چې برید پرې وشو.
د پښتو ولسوالۍ اړوند د پرمټي په ګودامونو سیمه کې د دې یو کس له لوري چې ولوت له برخې ترکې عمر کم و تقریبا شاوخوا 15 کلونو په عمر و ځانمرګي برید شوی دی. خوشبختانه په دې برید کې چا تلفات نه دي اوښتي. خپله ولسوال سیمه او د هغه زوی څه ټکر شوي دي چې دې وضعیت یې ډاډوډ دی.
د غبرید مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. تر دې مخکې د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د تېرې اونۍ د سېشنبې په ورځ د جنازې په مراسمو ځانمرګي برید لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په ننګرهار کې طالبان او داعش وسلوال دواړه پر حکومتي اهدافو بریدونه کوي. د امریکا سنا جرګې د دغه هیواد د ملي استخباراتو د رئیس په توګه جان راتکلیف تایید کړ. د سنا مجلس په 40 موافقو او 40 مخالفو رایو د راتکلیف د نماندۍ ملاتړ وکړ. دیموکراتانو د نوموړي له نمونې سره سخت مخالفت وښود. راتکلیف به د ریچارد ګرینل چې دا مهال د دې ادارې سرپرستی کوي ځای ونیسي. د امریکا د استازیو د جرګې جمهوري پالې غړی راتکلیف تیر کال د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د امریکا د ملي استخباراتو د دې ادارې مشرتابه ته نومول شوی. خو کله چې یو شمیر سناتورانو لخوا د نوموړي پر تجربه پوښتنې راپورته شوې، هغه له خپلې کاندیدۍ منصرف شو. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشرتابه ته د راتکلیف نومونه وروسته له هغه د جمهوري غوښتونکو له ملاتړ سره مخ شو چې د فبروري په میاشت کې ولسمشر ټرمپ نوموړی یو ځل بیا دې څوکۍ ته نوماند کړ. د مصنوعي تنفس پر دستګاو بار د امریکا یو پوځي الوتکه پرون پنجشنبه موسکو ته ورسېده څو له روسیې سره په دغه هیواد کې د کرونا ویروس په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. د امریکا سفارت د پنجشنبې په ورځ وویل د مصنوعي تنفس دا 50 دستګاوې له روسیې سره د امریکا د څه باندې 5.5 میلیونه ډالرو بشري مرستو لومړی جوپه ده چې په ترڅ کې به یې روسیې ته د امریکا سخت د مصنوعي تنفس ټولې 200 دستګاوې ورکړل شي. که څه هم د امریکا او روسیې اړیکې چندانې ښې نه دي، خو په موسکو کې د روسیې سفارت وایي دواړه هیوادونه باید د پالیسیو پر سر اختلافات یوې خواته کړي او د خپلو خلکو پر اړتیاو تمرکز وکړي. د پنجشنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا وویل د مصنوعي تنفس د دستګاو بله جوپه به راتلونکې اونۍ مسکو ته ورسیږي. روسیه دا مهال په نړۍ کې په کرونا ویروس د ډیرو اخته کسانو د شمیر له پلوه دویم هیواد دی. روسیه کې په تیره میاشت کې په کرونا ویروس د نویو اخته کسانو شمیر مخ په لوړېدو شو. دې هیواد کې دا مهال تر 3,00,000 زیات کسان په کرونا اخته دي چې د رسمي شمیرو له مخې له منځه 3,000 نه زیات کسان په دې ویروس مړه شوي. او د چچن مستبد ولسمشر رمضان قدیروف چې کرملین یې ملاتړ کوي په کرونا ویروس د اخته کېدو په شک د روغتیایي څارنې لاندې دی. دا خبر د روسیې خبری اژانسونو ورکړی. انټرفاکس خبری اژانس په موسکو کې د یوې روغتیایي سرچینې په حواله ویلي چې قدیروف تر څارنې لاندې دی. د بازار په نوم یوې آنلاین خبری سرچینې راپور ورکړی چې قدیروف د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه د الوتکې په وسیله د موسکو له غوره کلینیکونو یو ته انتقال شو چې شدیدې تنفسي ستونزې پیدا کړې. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو له ویب پاڼې azadiradio.com نه ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پلازمینه کابل به د اختر په ورځو کې تر شدید قرنطین لاندې وي.
روزهای عید روزهای قرنطین خواهد بود و پلیس وظیفه داره که تمامی راههای فرعی و راههای عمومی مسدود بسازه.
د غزنی خلکو له وسلوالو طالبانو او افغان دولت ته غوښتي چې د اختر په ورځو کې د اوربند وکړي. د حاجری په نوم د غزنی یوې اوسیدونکې ازادي راډیو ته وویل
موږ دې چمانه کندو اته وګورو. یو می خپل سړی دوه میلیکان وس شیدان سی یو کال لانه ده پر یو دوه خط.
امریکا اعلان کړی چې دوی به د پرانیستي اسمان له تړون څخه په دې خاطر ووځي چې روسیه له دې هوکړې سرغړاوی کړی. امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ
روسیه د پرانیستي اسمان تړون نه عملي کوي، نو تر څو چې دوی دا تړون نه عملي کوي موږ ترې ووځو.
بیا مام سهار په خیر. راز لومړی مطلب ته پلازمینه کابل به د اختر په ورځو کې تر شدید قرنطین لاندې وي. افغان چارواکي وایي دا ګرزبندیز د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په جدیت عملي کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې به پلازمینه کابل کې لوی او فرعي مواصلاتي لارې د تګ راتګ لپاره تړلې وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم له خلکو غوښتي چې اختر ورځې دې په خپلو کورونو کې تېرې کړي. په دې اړه تفصیل د اجملان په راپور کې.
سګنې اختر به تر پخوانیو اخترونو ډیر بدل وي. افغان چارواکو له خلکو غوښتي چې د اختر په ورځو کې دي خپل کورونو کې پاتې شي او له ګرځېدو را ګرځېدو او یو بل کره لورتلو دي ډډه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې له خلکو غوښتل چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه دي د اختر په ورځو کې له تګ راتګ څخه صرف نظر وکړي. دا خبر ارګ په وی خبر پاڼه کې کړي. د کابل والی محمد یعقوب حیدری هم د پنځشنبې په ورځ خبريالانو ته وویل چې د کوچني اختر په ورځو کې په کابل کې د کرونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره بشپړ ګرزبندیز لګیدلې. بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې د کابینې د پریکړې سره سم به د اختر ورځې په کابل کې د ګرزبندیز ورځې وي او پولیس دنده لري چې دا ګرزبندیز عملي کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیس وظیفه داره که تمامی راههای فرعی و راههای عمومی.
طارق اریان وایي پولیس دنده لري چې د کابینې د دې پریکړې د عملي کېدو په خاطر ټولې عمومي او فرعي لارې وتړي. په پلازمینه کې ټولو خاریانو ته زموږ پیغام دا دی چې د دې پریکړې په بنسټ چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ده چې یو لوی ګواښ دی په خپلو کورونو کې پاتې شي او له ګرځېدو را ګرځېدو ډډه وکړي
و از ګشت گذار خودداری بکنن.
یوازې د کورنیو چارو وزارت نه دی چې د راتلونکي اختر په ورځو کې خلکو ته په کورونو کې د پاتې کېدو سپارښتنه کړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال وحید مشرو هم د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل له خلکو غواړي چې د اختر په ورځو کې له ګرځېدو راګرځېدو ډډه وکړي او اختر دې له خپلو کورنیو سره ولمانځي. ویل کېږي چې په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې ګڼ خلک دغلته د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګېدلي رسمي محدودیتونه نه عملي کوي او د کرونا وایرس ګواښ جدي نه ګڼي. خو د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجروح وایي شمېرې ښیي چې په وروستیو څلورو ورځو کې په کرونا وایرس د اخته کېدو پیښې په ځانګړې توګه کابل کې څو چنده لوړې شوي او د روغتونونو عاجل واټونه د کرونا وایرس په ناروغانو ډک شوي دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې که خلک نور هم پر ګرځېدو راګرځېدو محدودیتونه مراعت نه کړي او د عامې روغتیا د وزارت په سپارښتنو عمل ونه کړي ښایي یو ناورین رامنځته شي چې د عامې روغتیا وزارت یې په اړه اندېښمن دی. خو له دې سره په یو وخت د پنجشنبې په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ د کابینې فوق العاده غونډې د کابل د والي هغه طرحه تایید کړه چې له اختر وروسته په کابل ښار کې پر کاروبارونو او ګرځېدو محدودیتونه نرموي. ارګ د کابینې د دې غونډې په اړه په یوې خبرپاڼه کې د کابل د والي له خولې ویلي په دې طرحه کې به د دوکانونو، سرایونو، اصنافو، زرګریو، صرافانو او منډیانو د فعالیت د وختونو د تفکیک تنظیم د عامې روغتیا د وزارت د لارښوونو رعایت سره څرګند وي. همدارنګه د طرحې له مخې به ښار کې موټر د هغو د پلیټ اخر نمبر ته په کتو پتاق او جفت ورځو کې تګ راتګ کوي او په ښاري موټرو کې به له درې تنو مسافرو څخه زیاتو ته اجازه نه وي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت سلاکار مولوي محمد حمیم حمیدی ازادي راډیو ته ویلي هغه کسان چې د اختر لمانځه ته ځي باید د روغتیا وزارت سپارښتنې په ټینګه مراعت کړي، ماسک او دستکشونه ولري او له ځان سره خپل جاینماز یوسي. همدارنګه د لمانځه پر مهال له یو بل څخه باید واټن هم وساتي.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي راډیو نمو واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې به په کابل کې قرنټین په جدي توګه باندې عملي کوي. په همدې ارتباط یو بل راپور هم لرو. په دغه راپور کې باورې چې خلک د اختر په مناسبت څه وایي. البته دا اختر چې د کرونا ویروس تر سیوري لاندې دی. ملالۍ بشیر په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
سږ کال کوچنی اختر د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال رارسېږي. د ویروس له کبله دا اختر له مخکنیو اخترونو بیل دی او لمانځلو ته یې د خلکو تیاری هم کمرنګه دي. عمران عرب د لغمان د مهترلام اوسېدونکی دی. د ازادي راډیو ته ویل چې دا ځل د اختر لمانځلو اړتیا نه لیدل کېږي.
دغه د کورونا کوم وبا مرض چې راغلی ده نو دغه ویره په زه خپل هم شخصا په زړه کې لرم او داسې پلان لرم چې ما خپل کور کې اوسېږم او د اختر لمونځ کوم. که چېرته ادا د په جومات کې هغه د خطر خو که نه مجبوره په خپل کور کې اوسېږو.
د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالي اوسېدونکی فضل ربی هم ورته اندېښنه لري.
ډېر توپیر به ولري د نورو وختونو سره لکه دي او کورونا د وجه نه چې څه کسان وفات شوي دوه درې کسه هغه هم دلته راوړي د کابل نه. تا اوس هم راتلم د کار ځای نه یو ملګري سره مخامخ شوم هغه راته وویل لکه جومات کې دینی نه ما نو مصروفه یې نو مالینه مصروفیت خو د لمانځه هغه نشي کېدلی خو البته ما دغه د قرنټین هغه دغه وبا راغلی ده د دغه په حساب باندې نه راځم.
خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې اختر ته یې چمتووالی نیولی. احمد واسط فیضی د کندهار ښار یو اوسېدونکی داسې وایي.
آمادګي مو نیولې ده. موږ هر کال به اختر ته د نورو ولایتو سفر به مو درلودی. خوشش کال بیا هم قرنټین ایلاسي د خیر سره موږ هرات ته ځو. وریم د میلې پلان بسته کړی دی. تالی و دود رواج دی هغه شان مټول آماده کړی دي د دوستانو کره به ځو.
په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره محدودیتونه وضع سوي دي چې له کبله یې د خلکو پر اقتصاد منفي اغېز سوی دی. رحیم الله د کابل اوسېدونکی دی. دا زوړ سړی د کابل مندوی ته ځي چې د خلکو بار انتقال کړي او یو څه پیسې وګټي. خو دی د کار د نشتوالي له کبله شکایت کوي او وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله اختر ته تیاری نه دی نیولی. دی داسې وایي چې پیسې او کار نه وي څه ډول اختر ته چمتووالی ونیسو. کله چې نسی کولی کالي، غوښې او نور شان واخلي څه اختر به وکړي؟ اختر په پیسو کېږي. دوکانداران هم شکایت کوي چې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره د خلکو کار ته زیان اوښتی دی. شیراغه له دا ډول دوکاندارانو یو دی.
خرید نیست که اینجا میای من صبح تا به گاره میشینم
هیچ شی نه خرڅیږي قرنطین چې نو وو پلور زیات وو خو اوس د خلکو وضعیت خراب شوی دی او بازار هیڅ سم نه دی روان
آزاد اقتصادي مردم خراب شده
یو شمیر نور بیا وای چې د کابل په ځینو بازارونو کې د کورونا وایروس پر خپرېدو سربیره خلک سودا اخلي افغان حکومت د کورونا وایروس تخپرېدو د مخنیوي په هدف د کابل ښار د قرنطین طرحه د مارچ میاشتې په اوږدو کې عملي کړه او په ډیری ولایتونو کې یو شمیر محدودیتونه وضع کړل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د عامه اړیکو رئیس شفیق الله همت له خلکو غواړي چې په اختر کې ځینې اساسي ټکي مراعت کړي
اول کوشش کوي د اختر دپاره د وچو میوو د اخیستلو څخه ډډه وکړي ځکه وچې میوې کیدای شي د کورونا وایرس د انتقال باعث شي کو چیرې د اختر مونز په مسجدونو کې ادا کوي نو کوشش کوي د نور خلکو څخه دوه متره فاصله ونیسي همدارنګ د اختر په ورځ کې په خپل کورونو کې پات شي او د خپل دوستانو او ملګرو کورونو ته د میلمستیا او یا د دعوت تګ راتګ څخه ډډه وکړي تازه کولای شي د خپل دوستانو سره د تلیفوني اړیکو او یا هم د ټولنیزو شبکو له لارې د اختر مبارکي وکړي
په افغانستان کې د اختر په لومړۍ ورځو کې سلګونو کسان د اختر لمانځه ته جمعتونو ته ځي د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت سلاکار مولوي محمد حمیم ازادي راډیو ته ویل هغه کسان چې غواړي د اختر لمونځ په جمعات کې وکړي باید روغتیایي مقررات مراعت کړي
د ډاکټرانو د اطباو د وزارت صحت رهنمایي په نظر کې ونیسي بیا ورته وایو چې ازدحام جوړوي ما لازمی نه ده چې خامخا تاسو ورشي او کسوګ منځونو ته بیا مرزي جنماز د لزان سره وخلی ماسک د استعمال کې دستکش د پلاسونو باندې کې او فاصله د مراعات کې د دو مترو په انداز باندې کولای شي چې بیا مسجد ته ورشي او منځو کې
د نړۍ مسلمانان هر کال د روژې میاشتې له پای ته رسېدو سره کوچنی اختر لمانځي خو د سږ کال په اختر کې افغانان او د نړۍ یو شمیر مسلمان هیوادونو اوسیدونکي په قرنطین کې دي دا ناروغي د طبي وچ ټوخي سابندي او د بې حالۍ نښې لري په افغانستان کې په دې ویروس اخته کسانو شمیر 8000 ته رسېدلی دی او تر 180 زیات کسان په دې ویروس مړ شوي دي او په همدې حال کې سلګونو رغېدلي هم دي د خپلوانو او ملګرو کورو ته تاګ د لاسو پرېبلل د مخ مچول او غېږ ورکول د اختر له دودونو څخه دي خو روغتیایي چارواکي اوس وایي چې خلک باید د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د لاس ورکولو پر ځای له لیرې سلام وکړي له یو بل سره لږ تر لږه یو متر واټن مراعت کړي او د یو بل کورو ته لټګه ډډه وکړي
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي
د کورونا ویروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي
وس ورزو غزنی ته د غزنی اوسیدونکو د جګړې له دواړو لورو له جنگلۍ غواړي چې په اختر کې دی اوربند وکړي خو وسلوال طالبان له اوربند کولو سره مخالفت کوي دولتي چارواکي بیا وایي که طالبان اوربند ته غاړه کیږي دوی هم تیار دي د ازادي راډیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په دیاړه راپور را لګلې
په داسې حال کې چې کوچنی اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دی په غزنی کې جګړه روانه ده او دغلته لا هم د جګړې سنګرونه تاوده دي دا جګړې د دواړو لورو د جنگیالیو او میاندې خوندې میرمنې او د کورنیو نور غړي به په اختر کې بیا کور ته د هغې د راتلو په تمه وي خو خدای خبر چې د دغه جنگیالیو برخلیک به څه وي خو د غزنی اوسیدونکي د جګړې د دواړو لورو له جنگیالیو غواړي چې په اختر کې دی اوربند وکړي دوی وایي هم دغه جنگیالي د دغه بختورې ورځې په کورونو کې د کورنیو له غړو سره آرامه خوشحاله او سوکاله تیرې کړي
نوم یې سنلا کریمی ده د غزنی ولایت یو تن اوسیدونکی له دولت او طالبانو څخه مو دا غوښتنه ده چې په در روان اختر کې دوی اوربند وکړي بیا افغانانو ته هغه خوشحالي ورکړي لکه په تیر ځل کې چې ورکړې وه
ګلمکۍ چې دوه زامن یې وژل شوي دي د دایمي سولې غوښتونکی ده دا وایي وسلوال طالبان او دولت یې په اختر کې درې ورځنی اوربند اعلان کړي چې خلک یوه خلو خندا او خوشحالي وویني
خدای دې هغه وخت راولي دي هغه وخت موږ ډېر ارزو لرو چې الله تعالی هغه وخت خیر راولي او له جنګونو ته فایده بیا ټکی کړي او پاک خدای دې جنګونه ختم کړي
د دوه وژل سوو زامنو او وژل سوي میړه کونډه هاجره هم وایي په جګړو کې ښکېل لورې دي زموږ د شهیدانو په خاطر اوربند ته غاړه کښېږدي
موږ دې چې ما نه کونډو اته وګورو یو مې خپل سړی دوه مې الکان اوس شهیدان سوي کال لا نه ده پره یو دوه
دا غزنی اوسیدونکو تر بل هر ځای جګړو زیات ځپلی دي، ځکه د اوربند غوښتنه کوي. د غزنی محلي اداره هم وایي افغان دولت له اخترونو پرته هم د سولې او اوربند پلوي دی. والی وحید الله کلمزی ازادي راډیو ته وویل په محلي او مرکزی کچه موږ دې ته آماده یو چې سولې او اوربند وکړو. موږ آماده یو چې سرتیری له تاوده سنگر راستانه او جګړه مکف کړو.
بغیر د دې نه چې اختر بی د افغانستان حکومت، افغانستان نظام په مجموع کې ولسمشر همیشه نارې او چیغې وایي چې اوربند باید رامنځته شي، افغان وژنه بنده شي، د ونې تویول بند شي، خشونت راکم شي، بین افغانی مذاکرات وشي.
خو وسلوال طالبان بیا له اوربند کولو سره مخالفت ښیي. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل پوهیږو چې د جګړو له امله به خلک ځورېږي، خو د ده په خبره دلته جهاد روان دی او د دې جنګیالي به جګړو ته دوام ورکوي. هڅه به کوو چې په دغه دریو ورځو کې ولسي خلکو ته زیان ونه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان دولت د وسلوالو طالبانو په وړاندې د تاروزي حالت اعلان کړی دی، خو وسلوالو طالبانو هم خپلو جنګیالیو ته د روانې جګړې د ګرمولو امر کړی دی.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له عصمت ساروان اورو.
د امریکا استازی د افغانستان د زیانګالي سولې پر احیا کار کوي. دا د بریتانیا د ډیلی میل ورځپاڼې سرلیک دی. ورځپاڼه په دې لیکنه کې سیمې ته د زلمی خلیلزاد د وروستیو سفرونو یادونه کوي چې په افغانستان کې د سیاسي موافقې له لاسلیک کېدو او د مصالحتي شورا د رئیس له ټاکل کېدو وروسته یې کړي دي. میل ورځپاڼه په دوحه کې له طالبانو او په کابل کې له ولسمشر غني سره د زلمی خلیلزاد کتنو ته په اشاره لیکي. د دغو کتنو اصلي هدف دا دی چې د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه احیا شي. خلیلزاد د دغو کتنو په لړ کې د ټولو خواو له لوري په افغانستان کې د تشدد د کمیدو غوښتنه وکړه. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت دا خبره هم راخیستې چې وایي په دې هیواد کې اصلي اندېښنه د داعش له درکه ده. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د نمونو د نه څرګندېدو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د دوی تر ټولو لوی تشویش داره چې داعش د هیواد په ختیځ کې فعالیتونه زیاتوي. دا ډله په منځني ختیځ کې لډلو او د غراس د ازبکستان د اسلامي غورځنګ، د چین له ایغور ډلې او د ختیځ ترکستان له اسلامي تحریک سره اړیکې لري. د میل ورځپاڼې له لیکنې سره سم په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو زیاتېدو د امریکا لپاره دا ضروري کړی چې له طالبانو سره د سولې پروسه بیرته راژوندۍ کړي. د دې موافقې پر اساس طالبانو ژمنه کړې چې په افغانستان کې به له تروریستي ډلو سره جنګیږي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي چې دوی له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د داعش پر ضد جګړه وکړي. د امریکا چاپ سٹار اند سٹرایپس ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر اوسنی ماموریت لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو چې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي د فبروري له میاشتې را په دې خوا د افغان ځواکونو حضوري یا مخامخ لارښوونه درولې او د مارچ د میاشتې له نیمایي را په دې خوا دا کار له لیرې کوي. ورځپاڼه وایي د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت سلاکاران له افغان ځواکونو سره له مخامخ کتنې منع شوي او اوس هغوی د ټلیفون، ایمیل او د واټس اپ په شان له اپونو څخه په استفادې لارښوونې کوي. ستارز اند سټرایپس وایي چې دا موضوع په هغه راپور کې څرګنده شوې چې کانګرس ته په وروستیو ورځو کې وړاندې شو. ورځپاڼه زیاتوي د ائتلاف ځواکونه د مارچ له 14 له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره له مخامخ کتلو په دې خاطر راګرځول شوي چې کورونا وایرس په خپرېدو دی. راپور وایي چې له لیرې افغان ځواکونو ته لارښوونه او مشوره مرسته کوي چې دا ځواکونه په کورونا وایرس اخته نه شي. د ځانګړي عملیاتي پروګرام رئیس جاناتن سکرودن چې په دې اړه راپور چمتو کړی او کانګرس ته وړاندې کړی وایي له لري د ځواکونو روزنه سخته ده او له بلې خوا په دې ډول د دوی ترمنځ اړیکې او اعتماد هغسې نشي رامنځته کېدی چې مخامخ یا اوژه په اوژه له افغان ځواکونو سره ولاړ وي.
ازادي راډیو ته غواګست کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو .com ویب پاڼه کې په ژوندۍ توګه هم واوري. همدارنګه که آیفون او یا هم اندروید کاروي کولای شي اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ د ازادي رادیو او هلته هم په صفاتو غونډې زموږه کووري. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې دوی به د پرانیستي اسمان له تړون په دې خاطر ووځي چې روسیې له دې هوکړې سرغړاوی کړی. امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن به نن د دغه تړون څلور دیرشو لاسلیک کوونکو هیوادونو ته له دې تړون څخه له وتلو شپږ میاشتې مخکې اطلاع ورکړي. په اړه تفصیل اجملان وړاندې کوي.
واشنگتن به نن رسمن له دې تړون څخه د وتلو په اړه تر وتلو شپږ میاشتې مخکې د تړون لاسلیک کوونکو هیوادونه خبر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبره کړي بیان کې زیاته کړې که چیرې روسیا د دې تړون بشپړ عملي کېدو ته ستنه شي موږ به هم ترې پر وتلو بیا غور وکړو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبري اعلانو ته وویل زه فکر کوم موږ له روسیې سره ډېرې ښې اړیکې لرو. ولسمشر ټرمپ وایي موږ او روسیې ډېرې ښې اړیکې پراخه کړې. تاسو وکتل چې موږ د تیلو په ستونزه شریک کار وکړ. زه فکر کوم اوس موږ روسیې سره ډېرې ښې اړیکې لرو خو روسیه د پرانیستي اسمان تړون نه عملي کوي. نو تر څو چې دوی دا تړون نه عملي کوي موږ ترې وځو خو د دې ډېر چانس شته چې موږ نوی تړون وکړو او یا داسې څه وکړو چې دا تړون بیرته په ګډه وپالو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الکساندر گروشکو ویلي له دې تړون څخه د امریکا وتل به د اروپا امنیت ته ګوزار وي. د گروشکو په وینا ټرمپ هڅه کوي چې له یو اساسي تړون څخه د هغو تخنیکي مسلو پر سر خپل وتل توجیه کړي چې هغه باید په تړون کې دننه هوار شي. د پرانیستي اسمان یا اوپن سکای په نوم اتلس کاله مخکې د لاسلیک شوي دې تړون چې روسیې هم پکې شامله ده هدف د نړیوال ثبات ټینګول دي. دا تړون لاسلیک کوونکو هیوادونو ته اجازه ورکوي چې د یو بل پر خاوره د څارنې الوتنې وکړي څو د یو بل پوځي تاسیسات او وسایل وڅاري. سپینې ماڼۍ روسیه تورنه کړې چې له دې تړونې سرغړاوی کړی. وایي مسکو امریکا متحده ایالاتو ته اجازه نه ده ورکړې چې ګرجستان ته نږدې او د بالتیک سمندرګي پر کالنینګراد ښار الوتنې وکړي چې د تړون له مخې اجازه ورکړل شوې. له دې تړون څخه وتل له نړیوالو تړونونو په یو اړخیزه توګه د وتلو یو بل ګام دی چې ولسمشر ټرمپ یې اخلي. تیر کال متحده ایالاتونه له روسیې سره د منځني واټن د اټومي ځواک له تړون هم ووتل. له دې تړون څخه وتل ممکن له مسکو سره د امریکا اړیکې خړې کړي. همدارنګه به د امریکا یو شمېر اروپایي متحدان او د کانګرس ځینې غړي هم خوابدې کړي.
تاسو ل پیغامونو
سلام علي کنداري د شتولي سرساس په تماس یم. موږ تقریبا د سمبولیتوري معاشات باندې خپل مالینې ما مقصد کې کندار ولایت له سوالي استادان ته معاشات مې جوړ کړي. په هیله ده چې دا نور پیغام تر کنداري په لور ورسوي. دا معاشات بند کړي دي. تاسو موږ تاسو همکاري دي.
من جان بشردوستیم در میدان وردگ ولایت در بندیچک ولسوالی. در ایرانی پولیسات و ځواکون و لخوا در بیچاره مظلوم او بیوس افغانان په مرموز ډول په شهادت رسول او بیا سیم ته غورځول یو ستر بشری جنایت ظلم او د بیرحمۍ زهر دی. نو بناً د افغان دولت نړیوالې ټولنې چې په راس کې د مهاجرینو سازمان یونسیار دی هیله کوم چې پیښه په جدیت سره وڅېړي او عاملینو ته یې سخته جزا ورکړي.
د کندهار د ولایت د اوو نیمایې څخه شاباس دا پیغام ثبتوم. وره موږ دا چکلورو دا د ښاروالۍ د ډوډۍ چې څو یو اړ خو موږ یو اوسه په څور زغستلو ورځغستلو د کورونا د نه جوړي خطر مو پر ځان باندې اخیستی وو. هلته به پنځو سلو دوه سوه نفر یو ځای سر ورته ولاړو چې دا کاتونه یې راکوله. کاتونه یې راباندې وویشل. ډوډۍ شروع شولې او پنځه ورځې مو راوړلې. بېرته کات وګرځوي نانوای ښاروالۍ والا ورته ویلي وو. نو موږ د محترم ښاروال صاحب او د والي صاحب څخه دغه هیلو امید کوو که تاسې رښتیا دغه ډوډۍ و حقدار خلکو ته ورکوئ او چې کوم خلک یې مستحق وي هغو ته یې ورکوئ. نو تاسې مهرباني وکړئ یو عیحت مقرره کړئ چې زه راولم د خپل کور ته. دا زما کور و، دا زما ژوند وګورئ چې زه مستحق نه وم. بېخي موږ درګې غولې ګولې تېرې نو وخت نه نیسم ورسره.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نظر کمیسته.
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت. زه ډیر نه خوشم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا
قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقی.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
لاندو خبرونه ته خراغلی 233 تنه افغانان پرون له نوې ډیلی څخه کابل ته انتقال شول. دا خبره په نوې ډیلی کې د افغانستان چارج دفیر طاهر قادری ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې د افغانانو د انتقال بهیر به دوام لري. په هند کې ګڼ شمېر افغانان ځکه ایثار پاتې شوي چې الوتنې بندې وي. په هرات کې سیمه ایز چارواکي په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د قمندانانو په شمول تر لسو زیات وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د ننګرهار د چاپلیار ولسوالۍ ولسوال محمد صدیق دولتزای او زوی پرون په یو ځانمرګي برید کې ټپیان شول. د امریکا سنا جرګې د دغه هیواد د ملي استخباراتو د ادارې مشرتابه ته جان راتکلیف تایید کړ. د سنا مجلس په 9 موافقو او 4 مخالفو رایو د راتکلیف د نوماندۍ ملاتړ وکړ. د مصنوعي تنفس پر دزګاو بار د امریکا یو پوځي الوتکه پرون پنځمبه موسکو ته ورسیده څو له روسیې سره په دې هیواد کې د کرونا ویروس په وړاندې مبارزه وکړي. ټول ټال 50 دزګاوي پرون رسیدلي او 200 دزګاوي به ورسیږي. او د چچن مستبد ولسمشر رمضان قدیروف چې کرملین یې ملاتړ کوي په کرونا د اخته کېدو په شک د روغتیايي څارنې لاندې دی. دا خبر د روسیې خبری آژانسونو ورکړه. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. دوی منی مې هم داسې په پیل شو او سرازو اول کې یو راپور ته امریکا او طالبانو د فبروري په 9 د سولې موافقه لاسلیک کړه. د موافقه لمخې باید د مارچ په 10 د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي وای. د خبرو د پیل لپاره باید تشدد هم کم شوی وای، خو طالبانو ویل اول باید د حکومت د هغوی 15 بندیان خوش کړي. په کابل ولایتونو کې خونړۍ حمله دوام لري او په کابل کې د داسې حکومت پر تشکیل چې د ټولو اړخونو استازي وی اوګدین اندری او د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو په لړ کې ځند د سولې د خبرو د پایل لپاره اساسي خندونه بلل کیږي. فرشته جلال زی په دې اړه تفصيلي راپور لري. ورپسې به 219 پروګرامونه تاسو ته خبر شي.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ته ادارې نه مشر مجيب خلوتګر په دې باور دی چې د طالبانو او امریکا په خبرو کې د ولسواکۍ پر ډیرو مهمو موادو بحث نه دی شوی. خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې د دیموکراسي په اړه د طالبانو په نظر کې د بدلون نشټوالی د دل لپاره د اندېښنې وړ دی.
فرق بین طالبایي کې در سالهای 1996 تا
2001 د طالبانو او د هغو چنل په قطر او نورو ځایونو کې ناستې ترمنځ هیڅ توپیر نه کړه. هغوی د خپلې واکمنۍ په موده کې څرګنده کړه چې انسانان او بشري ارزښتونه لکه د بیان ازادي د اهمیت وړ نه بولي او پروايي نه لري. په واشنگتن کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې مطرح کیږي د شوزو د بشري حقوقو خوندیتوب د اندیښنو په سر کې وي. دی د اپریل د میاشتې په 18 نیټه د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د سولې په بهیر کې د شوزو رښتینی او با مفهوم شراکت ډیر مهم دی او له دې پرته سولې نشي ټینګېدلی.
بدون شکی نگرانی بوده، نگرانی است و نگرانی است که ما بارها ابراز کرده بودیم در جریان مذاکرات
او دا چموش امریکایی لوری سر په خبرو که هم مکرر نیاده کرده.
بل اصل انتخابات دی و سوالو طالبانو تیر کال د جمهوری ریاست د ټاکنو پر مهال خلکو ته خبرداری ورکړی و چې په ټاکنو کې ګډون نه کوي. تر دې وړاندې په رسنیو کې ډیرو کسانو چې طالبانو یې په انتخاباتو کې د ګډون له کبله ګوتې پرې کړې وې خبرې وکړې. ټاکنې د دیموکراسۍ یو اساسي رکن دی. که چیرې طالبان له یوې خوا د رای ورکوونکو ګوتې پرې کوي، بله خوا څوک دا منلی شي چې د افغانستان نیمخامه دیموکراسۍ به خوندي پاتې سي؟ په افغانستان کې د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې حتی امریکا له طالبانو سره په موافقه کې دا مسله څنډې ته کړې ده. یوسف رشید وایي که چیرې په بین الافغاني خبرو کې هم پر دې ټینګار ونه سي، موږ اندېښنه لرو چې ښایي دایمي سولې ته ونه رسېږو. عبدالحکیم مجاهد چې د طالبانو په رژیم کې په نیویارک کې د هغوی استازی و ازادي راډیو ته وایي چې طالبان اوس له سیاسي اړخه تر پخوا پاخه شوي دي. عبدالحکیم مجاهد په افغانستان کې د سولې د عالي شورا غړیتوب کړی دی. هوایی
زه باور لرم هغه برداشت زه د طالبانو لرم. تو اتلسو کلو کې
کافی سیاسي پختګي تر لاسه کړی ده. دغه ارزښتونه چې مثبت ارزښتونه دي په اتلسو کلونو کې هغه به د هر سولې په پلان کې هغه محفوظ وي، هغه به خوندي وي، دغه ته به کوم سرمن نه رسیږي.
خو په واشنگټن کې د ډیموکراسۍ د ملاتړ سازمان څېړونکی په لوجو په دې باور دی چې طالبان په وشبه کې په داسې ډله چې ډیموکراسي په غېږ کې ونیسي نسي بدلېدلی. په لوجو ازادي راډیو ته وویل
The Taliban absolutely does not believe in democracy. As a matter of fact, its official position, which it states
Taliban
په
مطلق ډول په تاسو کې باور نه لري. حقیقت کې طالبان په خپل وخت پانه چې په پینځو ژبو معلومات خپروي، هر ورځ په دې اړه خپل موقف توضیح کوي او وایي چې دیموکراسي غیر اسلامي د شیطان وسیله او پر مسلمانانو د غرب له لوري د اغیز خپرولو لاره ده. بل روجو ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو موافقه هم په افغانستان کې د ولسواکۍ د ارزښتونو د راتلونکي په اړه چندان وضاحت نه ورکوي. د افغانستان د ملي شورا پخوانی غړي ملالۍ شینواري وایي چې باید دا ضمانت وشي چې که طالبان په افغانستان کې په برحاله سیاسي چوکاټ کې شاملېږي، د ښځو حقونه به تر پښو لاندې کېږي.
فکر کنن که اونا به زبان میگن که ما اراده داریم، ولی اینه کی ضمانت کرده که اینا تغییر خوردن و فکرشان تغییر خورده؟ اگر فکرشان
تغییر خورده شده تو وای چی ش اراده لري؟ خدا ضمانت څوک کوي چې د هغوی فکر بدل سوی دی؟ که د هغوی فکر بدل سوی نو د څه لپاره لا هم جنگیږي؟ د ملالۍ شینواري په نظر دا چې طالبان د اسلامي امارت په جوړېدو ټینګار کوي او اسلامي جمهوري نظام نه غواړي، د هر افغان په ذهن کې د طالبانو د نیت په اړه شک پیدا کړی دی. خو طالبان څه وایي؟ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مخور او هغه کسان چې ځان د هغوی ویندویان معرفي کوي په دوامدار ډول له رسنیو سره خبرې کوي، ویډیویي بیانونه او عکسونه خپروي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر مهال ټلویزیون او عکس ممنوع و. هغوی اوس خپل ویب سایټونه لري، په ټولنیزو رسنیو ښه فعال دي او حتی سیلفي عکسونه یې خپریږي. د طالبانو د دوحې دفتر په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د افغانستان د ټولنې د دود پر اساس د ښځو ټول حقونه مني. خو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لړنګېدو راهیسي د هغوی په ترواکمنۍ لاندې سیمو کې وخت نا وخت د ښځو د صحرایي محاکمو قتل او سنګسار خبرونه خپر شوي دي. په هغو سیمو کې چې طالبان واکمني لري، انجونې ښوونځي ته نه ځي او د هلکانو تعلیم هم تر ډېره حده محدود دی. وسلوالو طالبانو په وروستیو تقریبا دوو لسیزو کې پر ښوونځیو، پوهنتونونو، خبریالانو، ښځینه مامورینو او بشري فعالانو د ګڼ شمېر حملو مسؤلیت اخیستی دی. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسواکۍ د راتلونکي په اړه د اندېښنو مطرح کولو او په دې اړه خبرو ته لا وخت شته. د رپورټونو په حواله وسلوال طالبان غواړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې د افغانستان د اساسي قانون تعدیل هم د یو شرط په توګه رامخکې کړي. دا بیان د افغانستان حکومت رسمن نه دی تایید کړی. د افغانستان په اساسي قانون کې ښځې او نارینه مساوي حق لري. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوری ریاست لپاره په دواړو انتخاباتي کمپاینونو کې له خلکو سره ژمنه کړې وه چې د اساسي قانون له تمامیت او حقوقو ارزښتونو به دفاع کوي چې په وروستیو تقریبا دوو لسیزو کې د خوندیتوب لپاره د زرګونو انسانانو وینه بهېدلې ده.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دامر خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمې نړۍ خبرونه ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واوري چې ول یو شمیر کسان په فیسبوک کې جعلي اکاونټونه د مخورو خزو په نوم جوړوي. د مطبوعاتو د قانون